لوبو لميدانا هر اونی ل آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبو میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنوریدونکو سلامونه او درنښت مې ومني د دې ونی د لوبو میدان په نيزي سپورتي خبرونه کې به ووري چې د افغانستان ملي لوبډلې په دوه غیر رسمي یورزنی او سیالیو کې اماراتو ته ماتې ورکړه خو د دې میاشتې په پای کې به له یاد هیواد سره درې شلوریزي سیالۍ هم پیل کړي د کرکټ بورډ له لوري پر نوین الحق مجیب الرحمن او فضل الحق فاروقي لګول شوي بندیزونه لاملونه یې څه دي د افغانستان د 19 کلن ځوانانو یوه ډلګۍ له اماراتو سویلي افریقا ته رسېدلې خو لا هم رسمي نوملړ نه دی خپور شوی کرکټ بورډ غواړي یو وار بیا تراوټ د ملي لوبډلې روزونکي وګماري خو شرطونه یې څه دي په کابل کې د وزلوبې د 5م پړاو سیالۍ پیل شوې دي د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي بدخشي د ظلمات خوړلې ده او د خبرونې په دویم نیمایي کې بدرتا د کرکټ بورډ له لوري پر لوبغاړو د لګیدلو بندیزونو په تړاو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره ځانګړې مرکه خبره کړو په خبرونه کې نور مطالب هم شته را سره ملتیا وکړي پیل د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر لوبغاړو د لګول شویو بندیزونو څخه کوو افغان کرکټ بورډ ادارې په یو اعلامیه کې وویل چې پر نوین الحق مجیب الرحمن او فضل الحق فاروقي د یو کال لپاره بندیزونه لګولې دي او د دوو کلونو لپاره به یاد لوبغاړي د دې اجازه ونه لري چې په نړیوالو لیګونو کې سیالۍ ترسره کړي یاد لوبغاړو لا دا کیسه نه رسنیزه کړي خو نوین الحق پر خپل ټولنیزو پاڼو لیکلي دا یو عامه وادي خبره ده چې حقیقت وروسته راځي او دروغ لکه د اور په څیر ژر خپریږي په دې تړاو نور تفصیل همایون هیواد څخه اورو
د افغانستان کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو مجیب الرحمن نوین الحق او فضل الحق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزي تړون اخیستی او له دې وروسته به د دو کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبېدو اجازه لیکونه هم ورنکړل شي کرکټ بورډ ویلي دي چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ټینګار کوو په همدې خاطر یې د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښه کوو د افغانستان د کرکټ په دریو ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ دغه پریکړې ته ګڼ غبرګونونه ښودل شوي د کرکټ ځینو مینوالو دا پریکړه ستایلې او یو شمېر نورو غندلې ده د کرکټ د مسایلو په مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل لوبغاړو ته باید تر هر څه مخکې خپل وطن لومړیتوب ولري او که دوی د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي په کار ده چې ورته چلند ورسره وشي
نو یو څوک چې زموږ د کورني کرکټ مصرف په مټ باندې یو ځای ته رسېدلی دي او بیا د هغې نه وروسته حاضر نه دي چې د افغانستان کرکټ خدمت وکړي او خپله دنده پکې ادا کړي نو زه فکر کوم چې په داسې حالاتو کې حتمي اړینه ده چې د دوی په مقابل کې جدي اداري ډسپلین اړوند ګام پورته شي تر څو نور لوبغاړو دا مثال جوړ شي چې تاسو نه شئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې وزي ته ورسیږي او بیا راشي او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسي او صرف تجارتي خواته لاړ شي
خو د کرکټ ځینې نور مینوال او مبصرین دا پریکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولي د افغانستان د کرکټ بورډ تر رسنیو څنګه مخکینی مسول او د کرکټ د مسایلو لیکوال حکمت حسن وایي په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي خو په وړاندې دا ډول چلند نه کیږي نو موړی ازادي راډیو ته وویل
کرکټ بورډ باید په دغه وخت کې د ډیالوګ او خبرو اترو د لارې دا مسله د لوبغاړو سره حل کړي وای او لوبغاړو ته دا قناعت ورکړی وای چې تاسو باید قراردادونه واخلئ او دومره غټه هنګامه نه وای ته جوړه شوی ځکه چې دغه درې چې دي درې لوبغاړي مین لوبغاړي دي د افغانستان او دوی بهترین لوبغاړي دي د افغانستان د دوی په نشتون کې به زموږ لوبډله ډېره کمزوري وي
خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې درې لوبغاړو کرکټ بورډ ته برېښنالیکونه لیږلي وو چې د 2024 کال لپاره د مرکزي تړون نه ورکول کېږي او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو وو ځکه له بندیز سره مخ شول
د افغانستان کرکټ بورډ د یوې پریکړې پر بنسټ د ملي لوبډلې په درې لوبغاړو هر یو مجیب الرحمن فضل حق فاروقي او نوین الحق باندې یو لړ بندیزونه وضع کړي دغو درې لوبغاړو ته به د راتلونکي 2024 کال لپاره مرکزي قرارداد ورنکړل شي د سوداګریز لیګونو لپاره ورکړل شوي اجازه لیکونه یا این او سیز یې فسخه شول او همدارنګه به د راتلونکو دوه کلونو لپاره ورته په سوداګریز لیګونو کې د لوبېدو لپاره اجازت لیکونه ور نکړل شي.
ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په اړه مو د مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق برګون هم وپوښت، خو درېو واړو لوبغاړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپ اچوونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپ اچوونکي مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې دا درې واړه لوبغاړي د هند د غوره لیګ په ګډون په یو شمېر نورو سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او هم دا ډول د 2024 کال شلوریز نړیوال جام ته څو میاشتې پاتې دي. د کرکټ ځینې پوهان وایي د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی، خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
بل لورته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له عربي متحده اماراتو څخه د دوه ورځنیو غیر رسمي سیالیو لوبلړۍ وګټله. دویمه سیالي د ډسمبر په 20 نیټه د چهارشنبه پر ورځ ترسره شوه چې افغانستان د 15 نوي منډو په تفاوت اماراتو ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په دې سیالۍ کې د 250 منډو هدف ټاکلی و چې د اماراتو لوبډله د 145 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. یو وار بیا په افغان توپ وهونکو کې بهیر شاه محبوب ښه وځلید، هغه 2 ناسوځېدلې منډې وکړې. دغه راز شریف الدین اشرف هم د لوبې په وروستۍ برخه کې 3 ناسوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې فرید احمد ملک او ضیاء الرحمن اکبر 3-3، قیس احمد او شریف الدین اشرف 2-2 لوبغاړي وسوځول. د دې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې هم افغانستان د 109 منډو په توپیر اماراتو ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوي چې دواړه لوبډلې تر دې وروسته د ډسمبر په 9 نیټه د 3 سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د افغانستان د 19 ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو څخه سویلي افریقا ته کډه شوې ده. یاد لوبډلې د ډسمبر په 6 نیټه په یاد هیواد کې تمرینات پیل کړي دي. دا سفر د دې لپاره دی چې یاد لوبډله د سویلي افریقا او هندوستان پر وړاندې په یوې درې اړخیزې لوبلړۍ کې ګډون وکړي. لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9 نیټه پیل او د جنوري تر 10 به دوام ولري. تر دې لوبلړۍ وروسته به افغانستان په نړیوال جام کې چې سویلي افریقا کې به وشي ګډون کوي، خو کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره لا خپله رسمي لوبډله نه ده په ډاګه کړې. افغان کرکټ بورډ غواړي یو وار بیا د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټراوټ سره د یو کال لپاره تړون وغځوي. ټراوټ په انګلستان کې یوې رسنۍ سره مرکه کړې او ویلي دي د ده په خوښه دا ځل قرارداد ورلېږل شوی دی او تمه یې ښودلی چې لاسلیک به یې کړي، خو ځینې شرطونه یې وړاندې کړي دي. دا چې دا کوم شرطونه دي له امید ظهیر ملي په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې د مشر روزونکي جاناتن ټراوټ ترمنځ یو کلن هوکړه لیک د روان کال د ډسمبر میاشتې په وروستۍ نیټه پای ته رسیږي. ښاغلي ټراوټ د انګلستان له پی خبري اډران سره په یوه تازه مرکه کې ویلي دي یو وار بیا یې له افغانستان سره د مشر روزونکي د دندې هوکړه لیک ترلاسه کړی دی. نوموړي زیاته کړې، لکه څنګه چې ما وختي دي هماغسې وړاندیز راته شوی دی، خو زه غواړم دا هم یقیني کړم په کومه برخه کې چې موږ نورو روزونکو ملاتړو کسانو ته اړتیا لرو هغه هم راسره وګمارل شي. مشر روزونکي زیاته کړې ده تر نړیوال جام وروسته د لوبډلې په روزونکي ډلګۍ کې بدلونونه رامنځته شوي دي. هغه وایي زه غواړم داسې روزونکي وګمارو چې موږ د شاتګ پر ځای لا نور مخکې لاړ شو. وروسته له هغه چې افغانستان د 2023 زیږدیز کال په 500 نړیوال جام کې خېلو بې نندارې ته وړاندې کړي، یو وار بیا یې پرېکړه کړې ده چې له اوسني روزونکي جاناتن ټراوټ سره قرارداد وغځوي. که ټراوټ او افغان کرکټ بورډ هوکړې ته ورسیږي نو دا هوکړه لیک به د راتلونکي 2024 زیږدیز کال د ډسمبر تر پایه پورې وي. افغان لوبډله به په دې کال کې په 20 نړیوال جام کې چې په ویسټ انډیز او امریکا کې کیږي ګډون وکړي. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې لوبډله به د روانې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې له عربي متحده اماراتو سره د 3 سیالیو لوبلړۍ وکړي. د ویلو ده چې لا د دې هوکړه لیک په تړاو افغان کرکټ بورډ رسنیو ته څه نه دي ویلي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د هندستان د خزینه کرکټ ملي لوبډلې په یوازینۍ ټیسټ سیالۍ کې د ډسمبر په 14 نیټه د آسترالیا خزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې په ټیسټ کرکټ کې هندۍ لوبډله پر آسترالیا بریالۍ کیږي. یا د سیالي د هندستان د ممبئی په وان کې د لوبغالي کې د دسمبر میاشتې په 28 نیټه پیل شوی و چې استرالیا په دوه پاڼیو کې 219 او 201 شپېته منډې کړې وي. هندي لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې 426 منډې کړې وي او په دویمې پاڼۍ کې ورته د استرالیا لوري د 50 منډو هدف ورکړل شوی و چې هندستان د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. هندي سنیها رانا چې په دوه پاڼیو کې یو لوبغاړی سوځولي و غوره لوبغاړی شوه. د استرالیا او هندوستان خزینه لوبډله د 1901 زیږدیز کال راهیسې یوازې 11 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې وي او په 11 کې هندۍ لوبډله بریالۍ شوه. د وایې د چې تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. او اوس له کرکټ ورخوا د افغانستان د بدني روزنې او سپورت ریاست ویلي دی چې د وزلوبي بسکشۍ پنځم پړاو سیالۍ د سې شنبې ورځ په کابل کې پیل کړي دي. د یاد ریاست په وینا د دسمبر په 24 نیټه د یادو سیالیو د پچاچونې مراسم ترسره شوي. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ریاست رئیس احمد الله وسیق د یادو سیالیو په تړاو ویلي دي دا ځل به د دې سیالیو لوبڅاري هم بهرني لوبڅاران ترسره کړي. سکل په دې لوبو کې 12 ولایتونه ګډون لري چې په اول ګروپ کې سمنګان، پنشیر او بامیان، په دویم ګروپ کې بغلان، سرپل او تخار، په دریم ګروپ کې کندوز، بلخ او میدان وردګ، او په څلورم ګروپ کې کندهار، بدخشان او لوګر ولایتونه برخه لري. د ویلوده چې یادې سیالۍ د کابل ښار په حضوري چمن کې روانې دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي عبدالکریم بدخشی له خپل روسی سیال څخه ماته وخوړه. د آزاد مبارزو سازمان آی سی ای د راپور پر اساس د دسمبر په 24 نیټه د یک شنبه پورې عبدالکریم بدخشی د لوبي په لومړي پړاو کې له خپل سیال ماته خوړلې ده. یا د سیالي د روسیې په مسکو خار کې تر سره شوی. خاغلی بدخشی تر دې وړاندې خپل و سیالي ګټلې وی او یوای بیللې و. اوس د سوکوهنی مینوالو ته د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی دی چې د سوکوهنی نړیوال اتل انتونی جشوا په درانه وزن کې د دسمبر په 24 نیټه د یک شنبه په ورځ د یاد هیواد په پلازمینه ریاض کې خپل سویډنی سیال ته د لوبي په 5م پړاو کې ماته ورکړی ده. دا په نړیوالو سیالیو کې د جشوا 20مه سیالي و. هغه په 24 سیالیو کې خپل سیالان ناکاوټ کړي خو په دریو کې مات شوی دی. دغه راز د سوکوهنی بل اتل دیوینتی وایلدر د نیوزیلندی جوزف پارکر څخه ماته خوړلې ده. وایلدر تر دې وړاندې یوازې دوه ځل د سوکوهنې له وسنی نړیواله تل تایسن فیوري څخه ماته خوړلې و. د سوکوهنې په دې سیالیو کې بل مهمه لوبه د روسیې هیواد د دوو لوبغاړو دیمیتری بیول او لندون آرتور ترمنځ ترسره شوه چې دیمیتری بیول وګټل او د ای بی ای کمربندی هم وګاټه.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
په رسنیو کې مو اوریدلی وی چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له خپل دریو لوبغاړو مرکزی قراردادونه اخیستې دي او دا لړۍ به د یو کال لپاره دوام ولري. دغه راز د دوو کلونو لپاره به یاد لوبغاړو ته انوسی یا اجازه نامه ورنکړي چې په سوداګریزو نړیوالو لیګونو کې ولوبېږي. تر دې دمه لوبغاړو په دې تړاو سره دی ویلي خو موږ غوښتل چې د پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزی سره د کرکټ بورډ د دې پریکړې په تړاو مرکه وکړو. نور په مرکه کې ووري احمد صاحب د کرکټ بورډ د پریکړه څنګه ارزوي چې له مجیب نوین او فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزی قرارداد واخیست او په نړیواله لیګونو کې د دوو کلونو لپاره انوسی یا اجازه نه ورکوي؟
بالکل، زه هم د سوشل میډیا له طریقې خبر شوم. مجیب او فضل حق فاروقي او نوین باندې بندیزونه لګیدلې دي. خپل خلکو سیده خپل نظریات هم شیر کړی دي. خو زه دومره وایم چې کدا کار چیرته کېده یا داسې فیصلې کېده یا داسې کانټراکټ جوړېدی نو لوبغاړو سره باید شریکې شوی وای یا یو میټینګ شوی وای. په هغه میټینګ کې به کرکټ بورډ خپلې اندېښنې ویلې وي، لوبغاړو به خپلې اندېښنې ویلې وي، اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سره رسېدلی وو. بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ شوی وای چې هغوی د دې کار اپروول ورکړی وای. نو هغه کار هم په سترګو باندې ښکاره نه سو. نو دا رقم فیصلې سي دي ډېر په تدبیر سره او ډېر له حکمت نه کار اخیستل پکاري کله چې دا رقم فیصلې او ډیسیشنز اخیستل کیږي. نو نن نه سي دا ډېر زیات غبرګونونه ښکاري دا به نو.
کرکټ بورډ ویلي چې یادو لوبغاړو له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله. آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لاره وه؟
نه، بالکل نه. دا رقم بندیزونه د لارې حل نه ده، دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دا دي هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو وکوي هغه هم له ځان سره یو فکر بلري، سو له کرکټ بورډ نه ډېر زیات میچ پیس او ډېر زیاتې تنخواوې او ډېر زیات سهولتونه ډیمانډ کوي یا وغواړي، نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولی شي هغه ډیمانډونه به ومني که نه. دا به یو بله بیا له دې ستونزې نه وروسته به دا یو بله ستونزې کېدای شي نورې ډېرې زیاتې ستونزې وزېږي. نو داسې دا ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار ونه سو او په کار وسه ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار مخکې تللی وای. اوس د لوبغاړو سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شوه. بل اړخ یې بیا که ووایو یو فیصله ده، بورډ چې د خپل هغه پاور او خپل کنټرول چې دوی به په ټیم باندې راولي دغه په صورت کې چې دا به یو پیغام وي د ټولو لوبغاړو دپاره، یو سترانګ پیغام یې ورکړی ده. خو دا پیغام چې دا را روان کې څه ستونزې زیږوي او څه پایلې به ولري تر اوسه پورې له دې نه مخکې مونږ په اوس په دې باندې ډېر زیات هغه پیشبیني چې ده مونږ نشو کولی.
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو په غیر رسمي ډول یې ویلي دي چې له تیرو 12 میاشتو راهیسې معاش نه ورکول کېده او د بورډ له لوري ورسره ښه سلوک نه کېده. تاسو چې په بورډ کې وایي دا ډول پیښې وي؟
بالکل، که وګورو د افغانستان کرکټ چې دا ډېرې وسیع کرکټ ده او 200 ولایتو کې کېږي، 1500 رجسټر کلبونه لرو، اداره لرو، دا ټول سیستمونه چلول دي. بیا که لوبغاړو ته د 10 میاشتو تنخواه نه میلاویږي بیا خو دوی ډېر زیات اندېښمن کېږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي. نو داسې فیصلې هلته کېږي چې ډېر زیات فنډ وي، ډېر زیاتې لوبغاړو ته ډېر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري. نو بیا په دې صورت کې دا کم فیصلې کول چې دي اړینې دي، ضروري دي، ځکه د دې فائدې هم شته. فائدې دا دي چې ټیم به ډېر زیات یو ځای وي، په خپل فزیکي تمریناتو بې خیالي، خپل په تخنیک باندې به ډېر کار کوي، په خپلو کمزورو قوي نقطو به ډېر کار کوي، ټیم به په یو پلان باندې وي، پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي. نو دا فائدې هم لري. خو که بیا چیرې پیسې نه وي او دا رقم بندیزونه منځته راځي، بیا یو منفي تاثرات د لوبغاړو په منځ کې غورځوي. او د موږ په وخت کې چې وو داسې کار څو وارې په دې کار باندې فکر سوی ده، تاسو شاهدانی، خو دا کار بیرته لغوه سوی ځکه دواړه خواوې چې دي تفاهم ته نه دي سره رسیدلی.
په دې کې څه ستونزه وینئ چې یو لوبغاړی مرکزي قرارداد ونه لري او د یو هیواد استازولي وکړي لکه ټرینټ بولټ، کوینټن ډیکاک او د ویسټ انډیز ځینې لوبغاړي؟
بالکل، په دې کې ستونزه نشته. په ډېره دنیا کې همداسې مخکې داسې کیسو مونږ د نورو کرکټ بورډونو سره شاهدان پاتې شوي یو، څه مسله او کیسه په دې کې نشته چې قرارداد ونه لري او دا له بورډ سره لوبه کوي. ډېر ملکونه چې دي ډېرو کمه لوبغاړو ته چې د خپل قراردادونه ورکوي او ډېر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوبه کوي. که مونږ د ایرلینډ مثال راواخلو، 15 لوبغاړي کېدای شي قرارداد ولري، داسې نور ټیمونه که مونږ داسې وګورو. او څوک چې قرارداد لري هغه په ډېر وسیع سطح او په ډېره غټه سطح باندې هغه قراردادونه خپله کرکټ بورډونه کله په خپله میډیا باندې شیر کوي، نو ډېرې زیاتې پیسې خپلو لوبغاړو ته ورکوي. دې کې به ستونزه نه وي، خو یوه ستونزه به دا وي چې لوبغاړو سره بیا دا په دې شکل خبره وسي چې بیا د دوی روزنیز کیمپونو کې حاضر وي، چې د ټیم په ګیدرینګ او ټیم په یووالي او کمبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي. روزنیز کیمپونه باید بیا مس نه کی، نو بغیر د قرارداد د لوبه کول هیڅ ستونزه نه لري.
تر دې بندیز پرته بل کوم لار نه و چې دا موضوع پرې حل شوی وای؟
بالکل، د سی یو ډیر طریقو باندې کار کېدلی سو، خو زه یو طریقه ویلی سم چې هغه دا داسې کچیری د سی یو رینک جوړ شوی وای، تر دې رینک پوری یا دغه بینچ مارک پوری که دغه بینچ مارک چا ټچ ک، نو هغه ته موږ دوه لیګه ورکوای سو. که دغه بینچ مارک نه دوی پورته لاړه درې لیګه کوای سي. نو د سی یو طریقې باندې کولای سو چې دوی کار کړی وای، چې هغه ټیم کې غړي زیات پرفارمرانس دي، یو دپاره یو دا سہولت وای چې دوی څومره زیات پرفارمنس کوي، نو دومره زیاتو لیګونو اجازه به ورکول سي. نو داسې یو کار کېده. خو که د چیرې په ټیم کې د یو چا پرفارمنس ډیر زیات دی خرابېدو په حالت کې یا ټیم ته پرفارمنس په هغه لیول نسی کوي چې دی آی سی سی پر رینک کې راسي یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینک چې دوی ډیزاین کړی وایي چې بغیر رینکینګ نسی ټچ کولی هغه ته هغه ته باید د لیګونو اجازه نه وای ورکړې. داسې ډیر مثالونه او خبرې کېدای سي چې په هغه باندې کار شوی وای.
د کرکټ بورډ یا د پریکړې غبرګونونه لرل ډیرو خلکو یې ملاتړ وکړ خو ځینو یې مخالفت هم کړی دی. د یو شمېر خلکو نظر دا دی چې د یادو لوبغاړو بدیلونه دومره زر نشي پیدا کېدی. یا همداسې ده
دغه لوبغاړي سره کوم ټیم ته راغلي دي او په کوم عمر کې قرار لري دوی د افغانستان دپاره را روان 15 کاله یا 10 کاله نور هم کرکټ کولی سي نو دومره زر د دوی بدیل هم نشي پیدا کېدی. او که بدیل ته لاړ سو نو اوس که د یو ای خلاف مونږه لوبه کوو نو دوی نه دې زاړه لوبغاړي چې هغه د مونږه هېڅکله بدیل نسی کېدی د دوی بدیل نسی کېدی هغه لوبغاړي لوبه کوي. که چېرته د بدیل طرف ته تللی بیا په دغه ځای کې باید ډېر ځوان لوبغاړي وایي مونږه ځان سره لرلی. نو ډیولپمنټ باندې هم کار سي ده ډېر د لوبغاړو په روزنه او دغه قسم بدیلونو ته کار نه دروان یا کار نه کیږي. نو تر اوسه پورې ماته داسې نه ښکاري چې د لوبغاړو بدیل دی پیدا سي یا د زر پیدا سي او داسې نه ښکاري چې را روان 2-3 کالو کې دی پیدا سي. او په انډر 19 کې هم په دغه لیول مټیریل نه ښکاري چې هغه د دوی لوبغاړو بدیل سي.
روان کال افغانستان نړیوال جام ته هم ځي نو په 14 ورځ نړیوال جام کې به د دې لوبغاړو نشتون څومره بد اغېز وکړي په افغان لوبډله باندې؟
بالکل تاثرات به ډیر زیات وي. درې واړه ډیر زیات مهم بالران دي د ټیم او د ټیم هغه د بولینګ د برخې بالکل سي د مونږه بولینګ برخه لمخ کې نه ډیره زیاته کمزورې ده. نو دغه بولینګ برخې نه کدا درې کسه ووزي مونږ بل ډیرو ستونزو سره مخ شو. مونږ به بالکل د بولینګ برخه کې څوک لرنو مونږ به بالکل د میچونو د ګټلو هغه تصور به ډیر کم سي. نو ډیر ځان بولري نو لوبغاړو ته پکار دي چې ډېر حکمت او ډېر صبر نه کار واخلي او د دې ورلد کپ دپاره او د افغانستان دپاره له ډېرو مسایلو نه تیر سي.
آیا کرکټ بورډ لکه څنګه چې وایي هم دغه سي ټول کارونه سم روان کړی دي؟
کرکټ بورډ کې په خپل باندې د بستون جی وی یا ستون جی لشته د سي هم نه داسې ټول کارونه دومره د پالیسی مطابق روان دي یا د سي ډېر دي قراردادونو یا د سیستمونو په پالیسی طبقاتو باندې ټول کارونه ډېر سم روان دي. مونږه کو ګورو د سلیکشن پالیسی سرغړونه هم کړې ده د اچ آر پالیسی سرغړونه سوي ده نور سرغړونه ډېر روان دي. نو په د سي هم نه داسې ټول کارونه دي په ډېر سیستماتیک ډول باندې مخکې رواني. نو په کار دي چې بورډ او د لوبغاړو ترمنځ د سې یو بل کمیټه جوړه سي چې دوی ترمنځ بیرته یو د تفاهم او د یو صحیح سیستم د رامنځته کولو باندې کار وکړي تر څو پورې دا ستونزې حل کړي او آینده کې هم یو لار ورته پیدا کړي.
اوس کومه لار شته چې دا ستونزې حل شي لوبغاړي قرارداد وکړي او بورډ خپل پریکړه بیرته واخلي؟
بالکل لار شته. ټول ټیم دی په لکه څنګه چې په مخکې ما ویلې ټول ټیم دی راغون سي ټول ټیم دی کېنی ټول ټیم سو کسان نه دی ما په یاد دي چې وخت کې مونږ ډیسپلینری کوډ جوړول. مونږ ډیسپلینری کوډ په د نېشنل ټیم په لوبغاړو باندې جوړ کړ. مطلب مونږ هم شاته ایډیا دا وا چې دغه کورس به عملي کوو او خو بیا دغه هر یو کوډ شاته کوم مقصد او کوم نقصانات هغه به مونږ لوبغاړو ته ویلې. لوبغاړي خو ضرور نه دي چې تعلیم یافته دي اوسېږي او په ډیرو مسایلو دي سر خلاصي. داسې مسایل وي چې د هغه شاته کومه آیډیا یا کوم فکر پروت وي د کرکټ بورډ هغه باید هغه فکر او هغه آیډیا باید لوبغاړي ته ورسیږي تر څو لوبغاړی په دغه حرکت باندې پوه سي چې بورډ ولې دا حرکت کول غواړي. نو موږ هغه ډیسپلینری کوډ چې موږ څنګه غوښتل مغه سي لوبغاړو خپله ډیزاین کړه خپله ساين کړه چې موږ به آینده کې په دغه شیانو ته ډیر فکر کوو دا شیان باید په ټیم کې یا په لوبغاړي کې نه وي. نو د سی یو کار کېدای سي یو ټیم را ټول ټیم را غون کړی سي او ټول ټیم سره په دې باندې بیا له سره په د ټیم په سره په یووالي په اتحاد یو قرارداد یا یو سیستم جوړ کړي د خبرو لپاره. نو ضرور به د لارې حل راوځي او څنګه چې دوی غواړي هم داسې حل به راوځي، خو دا په برېښلانی چې ته چا ته ایمیل کوي او دا صحیح کمیونیکیشن نه ده، نو دا باید صحیح کمیونیکیټ شي. که چېرته صحیح کمیونیکیټ شو د ټولو لوبغاړو سره، نو ضروري دی لارې حل راوځي.
آیا کرکټ بورډ له ټولو لوبغاړو سره یو ډول سلوک کوي؟
ځکه چې څومره خبر لرم، بعضې لوبغاړو ته د درې لیګونو اجازه ورکړل شوې ده او بعضو ته د دوه لیګونو اجازه ورکړل شوې ده. زه هم داسې غیر رسمي خبر سوایم، نو که دا چلن وي بیا ټول لوبغاړو باندې منفي تاثرات کوي، ځکه ټول لوبغاړي چې کله ګراوند ته کوزیږي د دوی شاته د افغانستان نوم لیکل کیږي او ټول یو قسم باید سي ده، ټولو ته یو قسم فکر باید وسي. یو قسم چلن خو سیده ډېر زیات ضروري ده د دې ټیم د کنسټرکټیو کلچر دپاره، چې ټیم کې یو یووالی متحد ټیم وساتي. که څوک سټار وي هغه ته مونږ په یو شکل باندې ناز ورکوای سو، خو په دغسې شیانو کې باید بیا ټول لوبغاړي په یو شکل باندې ورته وګورو.
سوداګریز لیګونه ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دي، څنګه د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي چې د لوبغاړو حضور په لیګونو کې کم او په ملي لوبډله کې زیات شي؟
بالکل مخ نیول کېدای شي د ډېرو لیګونو. هغه لیګونه که وګورو چې دغه انټي کرپشن سیستم ډېر ښه وي، هغه لیګونه وګورو چې په ډېر صحیح معیار باندې کیږي لکه پی سی ایل او آی پی ایل او داسې وغیرہ نور لیګونه، نو هغه لیګونو اجازه دې ورکول سي. داسې د هر لیګ چې په هر ملک کې وړوکی او غټ لیګ کیږي، نو دغو اجازه سي دا باید ور نه کول سي. اوس دنیا کې دوه درې څلور لیګ دي چې ډېر زبردست کیږي، که هغه آی پی ایل ده، پی سی ایل ده، بگ بیش ده، له دې نه لاندې دا نور لیګونه دي. نو په دې باندې د غور او سی فکر دی اوس چې کوم قسم لیګونه لوبغاړو ته ورکوي او کوم قسم لیګونه لوبغاړو ته نه ورکوي، په دې باندې هم څه دا فکر کېدای شي او په دې باندې خبرې کېدای شي.
ورسته پښتنه کوم، لوبغاړي د اقتصادي ستونزو خبره کوي چې کنړیوال لیګونه ونه لوبوي نو پر اتلونکو کې چې کرکټ پریږدي ژوند به لګوا خون سره مخ وي، همدغه څه ده؟
د دې څه دا ډېر زیات ژوندۍ مثالونه دي، لکه موږ څه درواخلې کله کرکټ پریښود او بیا هم له سره له صفر نه په اداره کې کار شروع کاوه. د موږ اقتصادي ستونزې په اداره کې تر اوسه پورې په 10 کالو کې حل نه شوي، نو ټول دا فکر لري دا مشکلات شته او دا مشکلات سره کرکټران اکثر او ډیر وخت مخ کیږي. نو په دې شي باندې کرکټ بورډ ته په کار داسې کار وکړي او کڅو یو داسې د تقاعد غونډې یو پالیسي هم باید جوړه کړي چې لوبغاړي کله تقاعد کیږي نو دوی سره باید د نقدي مرسته څومره وسي او د دې د روان د فیوچر دپاره په کوم په پلانینګ او په داسې یو پلان باندې کار وسي چې دوی اقتصادي ستونزې په روان وخت کې ونه ګوري. مننه.
د لوبله میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د دې ونې لپاره مخ خبرونه هم دلته و تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.